په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څیړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دغه راپور مغرضانه وبالا ویل هیڅ شواهد نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه څیړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تری تم کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شا تګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیاتېدونکو مواردو په خاطر وغانده. وسلوالو نن د کندهار ښار د نهمې حوزې اړوند برېښنا کوټ امنیتي ماموریت ته نږدې یو لاسي بام غورځولی. د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې لاسي بام له هدف څخه لرې چاودنه کړې او چا ته یې تلفات نه دي پېښ کړي او کوم تلفات نه لري. د ازادۍ د مبارزینو په نوم یوې وسلوالې جبهې د دې برید مسؤلیت منلی. دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې د دې وسلوالې ډلې د لاسي بام دوهمه حمله ده. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې له دې وروسته د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي له محدودیتونو پرته له بانکونو خپل معاشونه اخیستلی شي. د دغه بانک ویان صابر مهمن په خپله ټویټر پاڼه کې په یوه صوتي پیغام کې دا خبره وکړه. ویل چې دا ګامې د مالی او بانکي سکتور د بیا رغونې په هدف او امکاناتو ته په کتو پورته کړی دی. سویډن د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 100 میلیون سویډني کورونو چې 2,200,000 امریکایي ډالر کېږي نوې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي چې سویډن د دغه صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین په بندري ښار ماریپول کې د اوکراین له زرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسیې دولتي ټلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې دغه سرتیری د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې په دې ادعا تبصره نشي کولی او نه هم تاییدولی شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 19. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 6.
ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. طالبانو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه څیړنیز راپور رد کړ چې وایي د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړي دي. په دې اړه په یو راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره غږېدلی و چې وایي عزیزان یې د طالبانو لخوا وژل شوي یا تری تم کړی شوي دي.
دا یوه محلي قومندان لخوا له خپل او ښي سره یو ځای یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فجیع شکل باندې شهیدان شول.
یو شمیر جونی زده کوونکې دې ته اندېښنه لري چې اوس چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي ښایي سږ کال کانکور ته هم پرې نه ښودل شي. د ارزګان یو شمیر اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې پیسې په بانکونو کې بندې دي او دوی هم وزګاره.
کدی ته وایي چې تاسو موږ پیسې راته راوباسئ چې موږ دلته یو کار کوو، کدی وایي نه درته راوباسو نسته دا پیسې موږ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په یو نوې څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې طالبانو د خپل حکومت ولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر جمهوري نظام نږدې 1500 امنیتي ځواکونه د امنیتي ځواکونو غړي یا د پخوانیو ملکي ادارو غړي وژلي یا هم تری تم کړي دي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو خپل اعلان کړی عمومي بخښنه نه ده مراد کړې، هغه څه چې طالبان ردوي. په دې راپور کې مو د پخواني جمهوري نظام د وژل شو امنیتي ځواکونو ځینو کورنیو سره خبرې کړې چې ادعا کوي طالبانو تر خپل واکمنۍ وروسته هغوی وژلي دي.
په ډېر فاجعي شکل باندې وژل شو او تر څنګ یې له دوی څخه د دوی
د یو ډېر کلن زبیح الله کیسه کوي. زبیح الله د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی او د امن نظم افسر و چې دوه میاشتې مخکې له خپل او خي سره یو ځای ووزل سوی دی. دا کسې د خور زوی دی. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ادعا کوي چې ماما او د ماما ځوان او خی چې دواړه د امن نظم افسران و د میدان وردګ او سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان لوري ووزل سول.
ولایت سید آباد ولسوالۍ تنګې دره کې د متاسفانه چې د طالبانو د یو محلي قمندان له خوا له خپل او خي سره یو ځای له قلعه امیر بازار څخه یوړل شول او بیا له بده مرغه په ډېر فاجعي شکل باندې شهیدان شول، چې حتی د دوی جسدونه د یوې اونۍ لپاره ورک وو چېرته یې په باغونو کې اچولي وو.
له وزل سوي زبیح الله یو درې کلنه لور او یو نیم کلن زوی پاتې دی. د پلازمینې د سقوط په ورځ او د طالبانو له واکمنېدو سره د ورته پیښې دا په کابل کې هم سوي ده.
زه پوهه کې دوه مرمې لګېدلې او ما چې یو مې د سینې طرف ته لره له قلب نه وته و یو مې دغه دی.
دا که هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او مشخصات په راپور کې خپاره سي، ادعا کوي چې دا کیس پر 15 طالبانو ته منسوبو کسانو چې سپین بیرغونه یې پلاس او پرنجر موټرو کې و دای او مشر روري چې د 8 کلونو په عمر و د دوی لوري تعقیب او ډزې پرې وسوي چې په پایله کې دای ټپي او روري ورته ووازه. دا دوه ورونه یو د کابل د سفری ولس امنیت ریاست مرستیال او بل افسر و.
ترخیلو په سیمه کې مساله کسان ولاړو منګه ساحه دې نه درلودله. کله چې لاړلو هغه خلکو پوښتل چې منګه ونیسي، بعضې انداخت په منګه وکوو. کله چې ډبلیو پی د قصبي ساحې ته راورسېدلو هلته دوه موټره منګ پسې راغله. دې موټر نه مخکې یا 2000 پر لاره ووتله یا کلاشینکو خیره وویسته په منګه ډزې شروع کړل. په دې پایله کې د ما ورور د خدای وبخي هغه ځای په ځای و، زه زخمي وم.
د ملي امنیت د بخوانی افسر وایي خپل سخت ټپي او د کورنۍ یتیمو ماشومانو سرپرستی ته بل څوک نه لري. طالبانو مشخصا د دغو ادعاو په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د عمومي افې خلاف کار نه دی سوای. تازه پرون د سه شنبې په ورځ د اپریل په 12 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې دوی څېړنې کړي او موندلې دي چې طالبانو د خپل حکومت ولې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام ځینې دولتي چارواکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري او افسران همدارنګ مدني فعالانو لډلې 1500 کسان وزلي او یا هم په زوره ورکړی دي، هغه څه چې طالبان ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې له هیڅ چاغچ نه دی اخیستل سوای.
موږ دا راپور پکلا کړو دا سه هیڅ شواهد نشته چې دا ادعا ثابت کړي. موږ په افغانستان کې د سنوي نشو چې هغه چا اخیستل سوی یا څوک وزل سوی یا چا سره خدای مکر دی عفو دی روحي خلاف عمل سوی.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نړیوال سازمان په بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو لوري د بخښنې امنیتي ځواکونو چارواکو مدني فعالانو د وزلو او لادرکه کولو په اړه راپورونه او اندېښنې خبرې کړې وي.
د بل خدای امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ په شاتک شوې ده. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی دی طالبانو له خوا بشري حقوقو جدي سرغړونه تل کړي، مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچا خستنې پیښو له لوړو پوسټونو د خزو او لګکې او لری کولو د بیان پر ازادي محدودیت لګولو او د نجونو او خزو پر زده کړو او کار بندیزونو ته اشاره شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور خی چې افغانستان د طالبانو لاسته لوي دورسته د بشري حقوقو په برخه کې شاتک کړي. دا راپور چې په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته اشاره وویل.
په افغانستان کې د طالبانو واک او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو لخپل سری بندي کولو، د مخکيني حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چنجوني او خزې نشي کولای زده کړي او کار وکړي.
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، لوړو پوستونو د خزو او لګکیو لری کول، د بیان پر ازادۍ محدودیت او دنجونو او خزو پر زده کړو او کار بندیز، هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پر راپور کې واقعتا د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقوقو ضد کړنې یاد شوي. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واقعتا نو رسیدلی هم په ډیرو برخو کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستي، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسونکو یې بریدونه کړي او تر خوا یې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولي دي. خو طالبان دا راپور ردوي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقف کیږي دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقف کیږي او پښتنې ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوي دي، نه وژل شوي دي او نه هم په اوږدمهاله بند تللي دي.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوا یې هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نشي کولی. په دولتي رسنیو کې د خوځو وانډه صفر شوی او تر خوا یې په ډیرو نورو دولتي ادارو کې خزي له کار کولو منع شوی دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2021 کال کې د بشري حقوقو د پرمختګ او وضعیت د ارزونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې له اګست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمنو هم افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون نه عملي کول او نور دودو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د روان 401 کال د کانکور برخلي کم نه دي څرګند شي. د مسلې هم ډیر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړې دي. هغه زده کوونکي چې له یو کال راهیسې د سږني کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی وایي نه پوهیږي چې آیا سږ کال به د کانکور ازموینه واخیستل شي.
تباسم په تیر کال کې لټول ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولای دی. خو نو موري وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر اتاک او د انجنونو پر مخ د لیسو د دروازو تړلې د زده کړو د دوام او په هنتون ته د تللو هیلې مړاوي کړې دي. تباسم وایي که څه هم د کانکور آزموینې ته دوه میاشتې پاتې دي، خو په خبره د دې مهمه آزموینې د تر سره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
دا لا سرګند نه ده چې د کانکور ازموینه په اخیستل کېږي او که نه. تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوي. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کېږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودلې، دا سرګند نه ده چې څه به کېږي. کېدای شي د کانکور په ازموینه کې هم همداسې وکړي.
پروسته یو کلونو کې د کانکور آزموینه د وړي په میاست کې اخیستل کېده او د منی په سمستر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلیدل. خو سږ کال د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور آزموینه د اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ څه موده وړاندې د 401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور آزموینه د بریالي سویو کسانو درسونه به د وړي په میاست کې پیل شي، خو لا تر اوسه د نویو محصلانو لپاره د درسونو د پایل په اړه څه نه دی ویل شوی. صادقه شیرزاد په 401 کانکور آزموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوې ده. دا وایي چې د رواني میاستې په پایل کې د نوملیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلې وه، خو ورته ویل شوي وه چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واوریدل چې پوهنتونونه پیل شوي، ورغلم ماته وویل شوه چې نوي بریالی شوي او کسانو درس درسونه لانی دی پیل شوی او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یو انجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالۍ کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړې، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 401 کال د کانکور ازموینې د نیچې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاس موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي. هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو نجونو ترمنځ دا ویره خپره سوې چې د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنه کړل سي.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د آزادی رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د روسي دفاع وزارت وایي د اوکرين په بندري ښار ماریپول کې د اوکرين لزرو ډیر سمندري ځواکونه د دوی پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړي چې دغه سرتیری د فولادو په یوه فابریکه کې روسي سرتیرو ته داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان هم دي. د اوکرين چارواکو بیا ویلي چې پر دې ادعا تبصره نشي کولی او نه هم هغه تاییدولی شي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هیواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ د دونباس سیمې پر لور روان دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ. خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه په شا شو او ویل دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور به له اسدالله لودین واورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارته وروسته لږ شاتګ وکړ او ویې ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي موندلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون وویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرون وویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بل لورته د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنگیږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خبره کړي چې په کې خي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قمندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسیې حمله پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولند ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوې دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو له تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي په انټرنیټ کې مو هم اوریدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار اسد الله لودین ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته به واوري چې د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي پیسې په بانکونو کې باندې دي او دوی اوسګار ګرځي. د دوی په خبره حکومت د یو ورته د کار زمینی برابر کړي او یاد هغه بند شوی پیسې ورته خلاص کړي چې دوی پرې ځانته کاروبار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د خصوصي بانکونو له بیا ځلې فرانستل کېدو نږدې شاوخوا ته میاشتې ووتې، خو لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی او خلک په ستونزو کې دي. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله تر څلوروي ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ سوو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه سي. د نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دې غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. محمد ولی وایي د لاس په تړاکو ګټلې پیسې په بانک کې زیرمه کړې وي څو خوندي سي او غلا او نور څوک یې ترې ونه لوټي، خو وایي اوس یې همدا پیسې په بانک کې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دې په خبره که څه هم په بانک کې ډالر زیرمه کړي خو د بانک له لوري افغاني ورکول کیږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې کې سل تر 200 افغاني تاوان کوي.
بانکونه دا غلط رسیدلی دی چې موږ له ډېر سختو ستونزو سره مخ کړی یو. کله چې لومړی موږ راځو خو یو کلاخ موږ ته نوبت نه راځي، موږ په کتارو کې ولاړ یو. د سهار ستر غرمې پرې در مازګر پرې موږ په کتارو کې ولاړ یو. پلاس کله کتارونه خلاص ورس په ورکت ډول ځان هغه بانک ته ورولو، هلته نوبت وا خو بیا هلته ډېرې ستونزې. پلا دی راته وایي چې تاسو وړي دي، بل پلاوی تاسو اکاونټ کې پیسې نه یي، بل پلاوی څنګه دې شل رقم خبرې راته کوي، باندې راته کوي خپلې روپۍ. هلته چې موږ هغه خپلې روپۍ یې خپل هم ګټلې دي، پردیم باور کړی و دوی ته مور کړی دي، اوس هغه خپلې پیسې دي.
محمد ولی زیاتوی غوښتلې په بانک کې د خپل جمسو ټولو پیسو راایستلو ورسته یو خصوصي کاروبار شروع کړي څو د خپل اولادونو لپاره یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي او پر کاروبار ودرېږي. خوای خپل پیسو ته د نه لاسرسي له امله اوس بیکاره دي او ماشومان یې هم وشي.
پله سرمایه را سره ګرځولې د موږ په کاروبار په چیر او بس کدی ته وای چې تاسو موږ پیسې را تر او بس چې موږ دلته یو کار وو کدی وای نه د تر بس نه ستاده پیسې موږ نه لرو یا نه درکو یا پلان یا غستون زیاده غستون زیاده. بل خبره دا چې شغل تاسو د موږ غ خپل پیسې موږ شغل کوي هم په دغه په پدې بنګو کې خلا کې دی. په دې معنی چې په بازار کې بجانار په اتیاف وی په اتاتیا به دې زموږ صفاوی غواړي په تا بیا بیا غواړي ډېر کښته یې راڅخه غواړي. که دغه جریان داسې روان وي زه بالکل په دې باور یم چې دغه زما پیسې به دلته ختمې سي، زه به یې سم ونه کړم.
د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلې فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو ټولو مشتریانو ته به په میاشتني ډول تر 200 امریکایي ډالر زیات نه ورکوي یا 20,000 افغانۍ. خو تر دوه میاشتو تیریدو وروسته دا محدودیت یوازې تر 400 امریکایي ډالرو او یا هم 10,000 افغانۍ رسیدلی دي چې د خلکو اړتیاوې نه سي پوره کولی. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي همسر ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د رایستلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
خپل پیسې موږ د بانک سره نه سره ایستلی، دوه ډېر پیسې نه سره ایستلی دي. موږ ته دوغنه پیسې را کوي چې معنا موږ ماسې خپل لاس د کور چلپه وکړو. ډالر دوه روپۍ کم دی دی زموږ سره نیسي پر دغه در بازار. نو مشکلات دغه مشکلات دا پیسې په دې ډول ګټلې په خواري په بیلچا.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د را ایستلو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم په اړیکه نیولو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د افغانستان بانک مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی رهبري په دې هڅه کې ده چې څو خلکو ته اسانتیاوې راولي او خپلې پیسې ورکړي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو کې پانګونه یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېده، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته په خپلو پیسو کې د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو یې باور ته زیان اړولی دی. د دې تر څنګ خلکو او آن سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړه د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیې په پورته کېدو کې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د ژړی او سرخک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوي ونه شي دغه آفات نورو سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه یې د غنمو په کښت کې د ژړی او سرخک په نوم مرض ورګډ شوی او شاید د نورو کلونو په څیر سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار شي.
دولت خو نیکه شی لا کړی دی، سرخی خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم په 100% کې 80% تاوان ورته کې غنم داشته، مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کې، بالکل نه ده کړې په هیڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده، یاد د غنمو یاد د نور انسانانو در اوس ښه شی نه دی کړی، نو دی وای موږ یو دغه کوو نو ولا عالم چې څه به وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د ژړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې دغه د بنج اواز موږ وای پیدا کړ، یعنی د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وای د بنج اواز که پیدا کړ خبرونه، دغه چې راپورت چې دغه نومان ویني داسې کې لکه نری وریج شرای وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو لامل لمنځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي، کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي، د کارې باسي داسې چې وس چې دا رقم پاتې شي د وایو شي به اوس خصمېږي که نه، نو برخې کمزوري کوي، نو چې خپل سره وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه ور معلوم وي، چې داسې یو ترتیب ور معلوم وي یو څوک یې ور وشي وکړي، دا خو بېخي ښه خبر چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسي یا په اوبو کې ور علاقو داسې دوا چې د مرض سه وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنټین مدیر زبیح الله زیارمل د اسلاسو تخمونو نکرل، د کروندګرو لوري د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکاري په برخه کې د اوس لپاره څه په لاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مو دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالت راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان او هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو پخپله دغه د نسخې په شکل د بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 10000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
ازادي رادیو لدی را مننه کوي چې د موږ غږ د نورو مقامات رسوي. چې زابل ته راشه خپل پښتنه وکړه، څه حال ده په هر وادي کې راکښله مرمۍ وسته کېږي، په 50 لکه د تو قمندانان یو واده کې روپۍ په کوچان ریاست کې اخته کېږي، مکمل کې اخته کېږي، پیری کې اخته کېږي، د خدای په یاد تو له زابل ته یادې راشه چې حساب ته پښتنه وکړه، معلومات وکړه. وسلام.
ازادي رادیو خبر پیغام پریږم چې دا افغان دي سیم شبکه جو فټ رات په شجام کو بیا مړه دي پر دې شپې خپل کار جام کوي، بل کار په شجام کوي، بیا موږ په تیم زوس په شجام کوم تر نه شي برته هغه خوري، بیا هغه کار هم جام کړی دام خو نو زه دا ور چا پاک خیله کوم کچیر دوی او دا سوال شي باید ورته خدا خدا دوی ملت چې خلک زوري او پلا شبکه نه رخي بیا چروخ شي وړاندې سپراسي بیا چې وړاندې سپراسي بیا تیم زوس نور مخ په شجام کو هغه مو خوري هغه دوه کار نور رم جامو یې نو موږ دا هیڅ تخیل کوو چې دا غوښتل شي شبکه تنظیم کړي.
زما له خوا هم دومره په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.